په کابل کې د مازدیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د یو ساعته خبری خبرونه بیا هم زه فریبا ظاهر د تایر روشن په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به مو د امنیتي پیښو په لړ کې د خاص روزګان ولسوالۍ له حاله خبر کړو چې د دې ولسوالۍ د امنیت قمندان په ګډون یو شمېر ځایي امنیتي پرسونل وژل شوی دی. دا به هم واورئ چې د مصالحې عالي شورا یو ویاند ارګ ته په کابینه کې د غړیتوب لپاره د خپل استولې لست دفاع وکړه. له ترکیې څخه د افغان کډوالو د مړو د رسېدو راپور به هم در سره شریکو. نو راپورونه هم لرو. تر هر څه د مخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د خاص روزګان ولسوالۍ امنیت قمندان د سیمه ایزو پولیسو قمندان په دې ولسوالۍ کې د ملي وردو د دریم ټولي قمندان او یو شمېر پولیس او عسکر نن په چاودنه کې ووژل سو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې نن د دریو هغو افغانانو جسدونه کابل ته راورسېدل چې په ترکیه کې په اوبو کې ډوب سوي وو. د چین حکومت ویلي امریکا پرته له مقدمې غوښتنه ځینې کړي چې په تکساس کې خپل قنصلګري بنده کړي او دا کار یې غندلی دی. پوره خبر نواوري. د روزګان د خاص روزګان ولسوالۍ یو شمېر امنیتي چارواکي نن په یو چاودنه کې ووژل سو. د روزګان د والی ویان زړګي عبادي نن د ازادي راډیو ته وویل
تقریباً د پټاو په اساس البته نفه د ولسوالۍ امنیت قمندان، د ولسوالۍ د محلي پولیسو قمندان او د دریمې ټولۍ د ملي اردو قمندان په شهادت رسېدلي.
د وسوالو طالبانو لخوا اتروسه په دیاړه خبرې نه دي سوي. په خاص روزګان ولسوالۍ کې یو شمېر سیمه ایزو چارواکو د ازادي راډیو خبريال ته ویلي دي چې دوه د ملي اردو عسكر او دوه پولیس وژل سوي دي او زیات شمېر نور زخمیان هم سته. په دیاړه وروسته په خبرونه کې په راپور کې جزئیات اوریدلای سي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په وینا د هغو درې افغانانو جسدونه نن کابل ته راولېږدول شول چې د ترکیه په وانج هلکه بیړی دوبسایوه. دا غیر قانونی کډوال د جون په ویشتمه له ایران د ترکیه پر خوا روان وو خو بیړی غرق شو. په ترکیه کې د افغانستان سفارت ویلي چې د پیښې نه ویشتنه قربانیان یې پیژندل دي چې په مختلفو پروازونو کې به افغانستان ته ولېږدول سي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ګران هیواد د ازادي راډیو خبريالې ته نن وویل
نور لست مړي سي پیژندل سي یا غو د جمعې پر ورځ را انتقال سي.
شغلی هیواد وویل چې څلور مړي به نن ماښام کابل ته ورسیږي. خو د کامیر هوایی چلن مسولانو ازادي راډیو ته ویلي چې یو چنن سهار 15 مړي له ترکیه څخه کابل ته ولېږدول. د افغانستان ډیر خلک په وروستیو کلونو کې اروپایي هیوادونو ته د مهاجرت لپاره ایران او بیا له هغه ځایه ترکیه ته ځي. د بغلان پولیسو نن وویل چې د خنجان ولسوالۍ د طالبانو قومندان نیولې دی. د بغلان د پولیسو ویان احمد جاوید بشارت د ازادي راډیو خبريال ته ویلي چې د طالبانو د دیارلس کسیز ډلې قومندان قاری شیرجان پرون له حکومتي ځواکونو سره د شپې په وسلواله نښته کې نیول شوی دی. د بشارت په وینا قاری شیرجان په دغه ولایت کې د کابل بغلان پر لوی لار او په خنجان ولسوالۍ کې په د حملو مسؤل وو. وسوال طالبانو د بشارت ته ادعا په اړه لاسن دی ویلي. په پنشیر کې د موټر د ټکر له کابل څلور تنه مړ دي او درې تنه ټپیان شوي دي. د کال په دې وخت کې ډېر خلک له کابل او شاوخوا سیمو پنشیر ته د میلې لپاره ځي. د پنشیر د والي ویان منصور نابی نن د ازادي راډیو خبريال ته وویل چې نن له غرمې مخکې د پنشیر د استاني په سیمه کې د موټروان د بې احتیاطۍ له کبله موټر ټکر شوی دی. په پیښه کې دوه کوچنیان هم وژل شوي دي. د چین حکومت ویلي امریکا پرته له مقدمې غوښتنه ورڅخه کړي چې په تگزاس کې خپل قنصلګری بند کړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت د امریکا د حکومت دا کار په کلک غندلی او ویلي دي چې له نړیوالو قوانینو سره غړاوی کوي او د متقابل عمل ژمنه یې کړې ده. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند وانګ وینبین نن خبريالانو ته وویل چې امریکا یوازې یوه ورځ مخکې خبر ورکړی چې باید په 2 ساعتونو کې په تگزاس کې خپل قنصلګری وتړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند دا خبر تایید کړی او ویلي دي چې دا کار د امریکا د خصوصي معلوماتو او فکری پانګې د خوندي ساتلو لپاره کړی. چین پر امریکا غږ کړی چې ژر تر ژره د خپل پریکړه واخلي کنه متقابل عمل به وکړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویلي د امریکا له دې خبرداري سره هم د دوی قنصلګری په عادي ډول کار کوي. خب خو په هیوستن کې سیمه ایزو رسنیو ویلي چې د چین د قنسلګرۍ په انګړ کې پرون شپه اسناد وسوځول سول. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو به د نارت سټورم دوه په نوم د طبیعي ګاز پر نلیکه د دنمارک له چارواکو سره خبرې وکړې. هغه نن دنمارک ته ورسید. د نارت سټورم دوه نلیکې یوه برخه تر بالتیک سمندرګي لاندې تیریږي او د روسیې ګاز اروپایي هیوادونو ته رسوي. روسیا هڅې کوي چې د نارت سټورم دوه پروژه بشپړه کړي. د نلیکې هغه برخه چې په بالتیک سمندرګي کې تیریږي د دنمارک د اوبو په هغه برخه کې ده چې د دې هیواد په اقتصادي قلمرو شامل ده. مایک پومپیو تیر اونۍ هغو کمپنیو ته چې روسیې سره د دې نلیکې په بشپړولو کې مرسته کوي خبرداری ورکړ. امریکا استدلال کوي چې د دې نلیکې بشپړېدل به د اروپا د انرژي پر مارکیټ د کرملین واک زیات کړي او د اوکراین حکومت ته به چې په ختیځ کې د روسیې د پلویانو بېلتون غوښتونکو پر ضد په جګړه کې ښکېلدی سزا وي. د روسیې اروپا ته د طبیعي ګاز دا نلیکه داسې تیریږي چې اوکراین ورڅخه وتلی پاتې سوی او په دې ډول به اوکراین هغه میلیونونه ډالر وبایلي چې د ګاز د نلیکې د کلنۍ مالیې په توګه یې ترلاسه کولای سوی.
خبرونه مولا زاده ای رادیو اوریدل. د خاص روزګان ولسوالۍ امنیه قمندان له یو شمېر نور امنیتي مشرانو او ځواکونو سره یو ځای پی وچاودنه کې نن ووژل سو. د روزګان د والي ویان زړګی عبادي وایي
تقریباً د پتاو په اساس البته نفت د ولسوالۍ امنیه قمندان د ولسوالۍ د محلي پولیسو قمندان او د درېنې ټولۍ د ملي اردو قمندان په شهادت رسېدلي.
د مصالحې عالی شورا ارګ ته په کابینه کې د غړیتوب لپاره د خپل استولي لیست دفاع وکړه. د دې شورا ویان فریدون خوځون داسې وایي
زه فکر کوم هغه بحثونه چې د حکومتدارۍ په برخه کې روان دي او هم هغه توافقات چې د دواړو مشرانو لوري شوي دي لاغې څخه د ولسمشر ویان څه خبر نه دی.
د یو شمیر هغو افغانانو مړي چې په ترکیه کې کښتۍ په اوبو کې ډوبه سوې وه نن سهار کابل ته ورسېدل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ګران هیواد وایي
متاسفانه پیښه ډېره دردونکې او خواشینونکې ده. د افغانستان دولت خپلو ټولو وطنوالو څخه غوښتنه کوي تر څو غیر قانوني سفرونه ونه کوي.
د مهم اوري چې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د کورونا وبا له امله د وضعیت ته لا خرابېدو خبرداری وکړ او په دوهمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه لرو بشري حقونه او ژوند په شیبو کې. ورزو ته خبرونه ده. سر موضوع ته د روزګان ولایت چارواکي وایي چې د خاص روزګان ولسوالۍ امنی قمندان د محلي پولیسو قمندان او د ملي اردو د درېیمې ټولې قمندان له یو شمېر نورو سرتیرو سره وژل سوي دي. دوی وایي چې دغه کسان ته ماین پیوه چاودنه کې نن سهار ووژل. په دې اړه نور جزئیات له سیمې څخه شریف الله شرف اترکوي.
د ورزګان ولایت سیمیز چارواکي خبر ورکوي چې دغه ولایت د خاص ورزګان ولسوالۍ امنیت کمانډان دادګل د محلي پولیسو کمانډان د ملي اردو د دریمې ټولې کمانډان او شپږ نور سرتیري د ماین په یو چاودنه کې وژل شوي دي. د ورزګان د والي ویان زړګي بادي نن ازادي راډیو ته ویل چې پر دغه کسانو نن سهار شاوخوا لس بجې په یاد ولسوالۍ کې په ځمکه کې شخ کړل سوي مین هغه مهال چاودنه وکړه کله چې دوی د ملي اردو له کمپ څخه د قمنداني پر لور روان وه.
تقریباً د پتاو په اساس البته نفت د ولسوالۍ امنیه قمندان د ولسوالۍ د محلي پولیسو قمندان او د درېنې ټولۍ د ملي اردو قمندان همداراز څلور تنه سرتیري چې دي دوه تنه یې د ملي اردو د جملې څخه دي او دوه تنه یې د ملي پولیسو د جملې څخه په شهادت رسېدلي.
دی وای دغه مین د وسلوالو طالبانو له لوري شخ کړل سوی وو. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دیاړه رسنیو ته څه نه دی ویلي. بلخوا بیا د یادي ولسوالۍ د ملي اردو د کنډک کمانډان خان محمد ازادي راډیو ته وویل چې د مین په یاد چاودنه کې د یادي ولسوالۍ د امنیت کمانډان دادګل د محلي پولیسو د کمانډان او د ملي اردو د دریمې ټولې د کمانډان په ګډون اته افغان سرتیري وژل سوي دي. دی وای خپل هم په دغه چاودنه کې ټپي سوی خو وای روغتیایي وضعیت یې ښه دی. او په خبره چې یاد مین د دې لکم څخه په 210 متری کې پر یاد حامی ټنګ چاودنه کړې ده. خان محمد وای د غول سوالی ته لزابل او نور ول سوالی څخه زیات شمیر وسلوال طالبان راغلي او غواړي چې یاد ول سوالی تسکوت ورکړي.
یو ځخه خوږه مو دغه انتقال په باره کې وو دغه چارې مری هغه دونه ان شاء الله تشویش خبر نه ده. زه لږه خوله دغه په شلو نقشه باندې خوش کړم. دغه شهر چې ته ویني په نقشه خریته دا ټول طالبان د غرزګان د زابل د ټول سوې ټول دغه موقع شاوخوا اوس زموږ ټاک چې دی هغه نیمه یې هغه پاتې سوې دي. نور موږ وسایل نه لرو چې دغه دوه پاسو دغه د څه دانویز دغه ځاینه چې پټو سوې دي.
خو د ورزګان ولایت مقام مسلم بیا وایي چې په ولسوالۍ کې اوس وضعیت عادي دي. د والي ویان زړګۍ بادي وایي چې دوی پلان لري ژر تر ژره به یادې ولسوالۍ ته اضافي ځواکونه واستوي. خاص ورزګان ولسوالۍ د ورزګان یوه له ناامنو ولسوالۍ څخه ده چې وخت ناوخته د درنو جګړو شاهده وي او له تیرو نو کلونو راهیسې افغان پوځیان یادې ولسوالۍ ته اکمالات د هوا له لارې کوي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، ورزګان.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
دوستانو په افغانستان کې امنیتي ننګونو ته یو ځل بیا بیرته راګرځو وروسته، خو اوس یوه بله مسله راخلو. د مصالحې د عالي شورا د مشر عبدالله عبدالله یو ویان ارګ ته په کابینه کې د غړیتوب لپاره د خپل استولې لست دفاع وکړه. فریدون خوځون ویل دا لست له ارګ سره د سوي سیاسي هوکړې له مخې سره سم چمتو سوی دی او هغه تورونه یې رد کړی چې ګنې معیارونه پکې له پامه غورځول سوي دي. ښاغلی خوځون چې له ازادي راډیو سره ږغېده، د ولسمشر د ویان صدیق صدیقي پرون ګندونو ته خبرګون وشوده چې د شغلی عبدالله لخوا ځینې نومیدلي کسان یې د معیارونو له پلوه نیمګړي بللي ول. تفصیل امید ظاهر مل راکوي.
د کابینې په اړه د ولسمشر د ویان څرګندونو ته د مصالحې عالي شورا خبرګون. د مصالحې عالي شورا وایي د ولسمشر ویان د حکومت ولی او د دواړو مشرانو ترمنځ لښو یو هوکړو نه خبره ده. د دې شورا ویان فریدون خوزون د سې شنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل د کابینې د جوړولو په اړه د خغلی صدیقي څرګندونې د هغه د ناخبرۍ څرګندوی کوي.
زه فکر کوم هغه بحثونه چې د حکومتدارۍ په برخه کې روان دي او هم هغه توافقات چې د دواړو مشرانو له لوري شوي دي، له هغې څخه د ولسمشر ویان صدیق صدیقي خبر نه دی او دا څرګندونې د ده د ناخبرۍ له امله دي.
که څه هم ارګ د مصالحې عالي شورا لخوا یو شمېر وزارتونو ته د معرفي شویو نوماندانو په اړه جزئیات نه دي ورکړي، خو د دوشنبې په ورځ د ولسمشر ویان صدیق صدیقي د کابینې د نوملړ د بشپړېدو د ځنډ یو دلیل ارګ ته د ښاغلي عبدالله لخوا د وزارت پر معیار د نابرابرو کسانو پېژندنه په ګوته کړه. صدیقي وویل یو شمېر نوماندان چې د ډاکټر صاحب عبدالله لخوا معرفي شوي پر هغو معیارونو برابر نه دي چې باید د کابینې وزیر یې ولري او د ثبات ساتنې او د افغانستان د اوسني وضعیت د تېرېدو لپاره مؤثر او عمومي دوي. موږ هڅه وکړه چې د ارګ لخوا د یو وزیر لپاره د معیار د بحث په اړه وضاحت واخلو، خو له ډېرو اړیکو سره سره د ولسمشر ویاندویان په دې اړه خبرو ته حاضر نه شول. خو ښاغلي صدیقي پرون دا هم وویل چې د ښاغلي عبدالله لخوا په معرفي شویو کسانو کې د ولسمشر بله ملاحظه دا ده چې نوماندانې د ملي شورا پر غوښتنو برابر نه وو. د نوموړي په خبره د ملي شورا غوښتنه دا ده چې نوې کابینه باید د افغانستان له ټولو قومونو او ډلهییزو واقعیتونو استازیتوب وکړي. خو کله چې د وزارت لپاره د معیار او برابرۍ بحث رامنځته کیږي، حقوق پوهانې د معلومونې ادرس یوازې اساسي قانون ښیي. د افغانستان په اساسي قانون کې د وزیر په توګه د یو شخص د ټاکل کېدو لپاره بشپړ وضاحت شته. د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنې مرستیال سبحان مصباح:
د اساسي قانون د 22 مادې پر اساس د یو وزیر لپاره شرایط دادی چې د افغانستان تابعیت ولري. د دې ترڅنګ لوړ تحصیلات، نیک شهرت او کاري تجربه، عمر حداقل 15 کاله اوسي د وزیر لپاره، په جنایت بشری ضد جرایم باندې د محکمې لخوا محکوم شوی نه اوسي او یا هم له مدني حق نه محروم نه اوسي.
اوس په دې اړه چې د مصالحې عالي شورا لخوا په معرفي شویو نوماندانو کې کوم یو دا ځانګړنې نه درلودي، ارګې په اړه وضاحت نه ورکوي. خو د مصالحې عالي شورا ویاند وایي د دوی لخوا ټول نوماندان د اساسي قانون د شرایطو په نظر کې نیولو سره ارګ ته پیژندل شوي دي. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
ژوند په شیبو کې پروګرام په همدې خبرونه کې واوري.
د د ترکیه په اوبو کې د ډوبو سویو افغان کډوالو کورنۍ وایي چې د کمزور اقتصادي وضعیت له امله یې ځامن قرباني کړل. د یو شمېر هغو افغانانو چې د ترکیه په وان ښار کې په اوبو کې ډوب سول مړې نن سهار کابل ته ورسېدل او د دوی کورنیو ته سپارل شوي دي. د دغو قربانیانو د کورنیو له غړو سره فیروزه عزیزي خبرې کړې ده او دا راپور یې چمتو کړی.
د شپارس کلن خیال محمد کورنۍ د غم په ټغر کې ناسته. خیال محمد یو نیم کال وړاندې د افغانستان نه په ناقانونه یعنی قاچاقي توګه له یو ورور او د تره زوی سره تر ترکیې ورسېد او هلته د پولیسو له لورې د شپږو میاشتو لپاره بندي سوی و. د خیال محمد کورنۍ وایي له زندان نه تر خوسي کېدو وروسته یې هلته سخت ژوند درلود او په دې وروستیو کې هوډ درلود چې د کښتۍ په وسیله یو اروپایي هیواد ته لاړ سي چې کښتۍ ډوبه او دای پکې ووزل سه. د خیال محمد مور شریفي ازادي راډیو ته وویل کمزوري اقتصادي وضعیت دې ته اړ کړل چې زوی یې په قانون توګه بهر ته لاړ سي.
وای ابو زما خدای واده زما ترکیه ته زما پیسې نشته وای مونږ نه سي اخی دي لارم ما نه پر کومه مو زما زما درې نه پوهه کې مې له ورځې را کې مې ټوله ما سيرا دوه مې زامنو زامنو کې مې چې دا شهید شه چې سبا بیګار پنه لارم اوس نه کپانه پیسې نه روز کپانه ته واخلم.
شریفه وای یو زوی او لورځه یې د محل په ترکیه کې په بند کړي غوښتنه یې دا ده چې حکومت دې ورته دوی راخوسی کړي. پنځوس کلن جمیل د خیال محمد پلار دی. دی وایي که په هیواد دننه د کورنۍ اقتصادي حالت د ګزارې وړ وای نه به هلکېدل چې زامن یې د ناقانونه لارو قرباني سي. جمیل وایي نور به کله هم د کورنۍ کوم غړي ته د قاچاقي سفرونو اجازه ونه کړي.
بعد ورځې او ناچاری نه دغسې د علاقان ته دي بیا ټول د افغانستان دا مخلوق چې منډې وهي د ناچارۍ منډې وهي چې دلته ورغېږي په پردی وطن به څه کوي دا څوک کښتۍ په اوړي څوک په موټرو کې ور وراچي د ما د په نسو توبی چې په لږه په د افغانستان کې ترخې اوبه وچکم زه به هغه ښه وګڼم چې زه به مې زوی ونه لېږم.
د ترکیه په وان ښار اوبو کې د یوې کښتۍ د ډوبېدو له امله 850 کسان ووژل شول چې تر دې دمه 920 افغانان پیژندل شوي دي. په کابل کې د هوایي شرکتونو او د حامد کرزي د نړیوال هوایي ډګر د مسؤلینو په خبره نن چهارشنبه سهار د 500 تنو اجساد راورسېدل او کورنیو او خپلوانو ته ورسپارل شول. ټاکل شوی نن ماښام هم له ترکیه نه کابل ته د څلورو نورو دغو افغانانو اجساد را انتقال سي چې د پنځشنبه په سهار به کابل ته راورسېږي. همدارنګه د جمعې په ماښام به هم د لسو نورو تنو ډوب سویو افغانانو اجساد را انتقال او د شنبه په سهار به کابل ته راورسېږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دې قرباني سویو کې داسې کورنۍ هم شته چې له اتو تر یوولس تنو غړي یې په یاد پیښه کې وژل شوي دي.
تر اوسه کورنیو سه مشته مراجعه کړې ده د خپل د کورنیو د غړو په پیدا کولو لپاره. یوې کورنۍ ویلي دي چې یوولس نفره د دوی د کورنۍ د غړو په دې حادثه کې متاسفانه ځان له لاسه ورکړی ده او بلې کورنۍ ویلي دي چې اته غړي د کورنۍ له لاسه ورکړي دي. متاسفانه پیښه ډېره دردونکې او خواشینونکې ده. د افغانستان دولت خپلو ټولو وطنوالو څخه غوښتنه کوي تر څو غیر قانوني سفرونه ونه کوي او
د دغو اجسادو د را انتقالولو مسؤلیت په وړیا ډول آریانا افغان هوایي شرکت او کامیر هوایي شرکت منلی دی. دا لومړی ځل نه دی چې افغان کډوالو ته چې په غیر قانوني توګه بهر ملکونو ته سفرونه کوي داسې پیښه سوي وي، بلکې تر دې وړاندې هم په وار وار یا د یونان او ترکیه په اوبو کې کښتۍ ډوبې سوي یا زندانی سوي او یا هم د ژوند له سخت وضعیت سره مخ سوي دي. فیروزه عزیزی، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکي او د ولسی جرګې شمیر غړي وایي د دې هیواد لوی لارې تر بل هر وخت نام نه سوي دي. د کابل لوګر، کابل کندهار، کابل جلال آباد او د غرز د بغلان مزار، بغلان کندوز او کندوز تخار ترمنځ پر تللو لوی لارو سفر کول له خطر خالي نه دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي هڅه کوي چې د یادو لوی لارو امنیت ټینګ او خلکو ته د خوندي سفر زمینه برابر کړي. په دې اړه نور جزئیات اکرام الله اکرام راکوي.
د یو شمیر ولایتونو اوسیدونکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د لوی ولارو د نامنۍ د پیښو د زیاتېدو په اړه اندېښنې ښکاره کړي. دوی د کابل لوګر، کابل کندهار، کابل جلال آباد او دغه شان د بغلان مزار، بغلان کندوز او کندوز تخار ترمنځ په تللو لویو لارو سفر کول له خطره خالي نه ګڼي او له افغان امنیتي بنسټونو غوښتنه کوي چې د دغه لویو لارو امنیت ټینګ کړي.
نوم شیر محمد دی. په دې لنډ وخت کې د نګرار او د کابل کوم ترانزیټي سړک لاره چې دا ډیره بې امنه شوې ده. په لغمان سیمه کې ډیر بریتونه په وکیلانو، والیانو او مهم اشخاصو باندې کېږي او بېګناه انسانان ځورول کېږي.
وضعیت امنیتي در مسیر شهرهای کندز تخار و کندز بغلان بسیار نگران کننده است. همه روزه طالبا در اونجاها دستی بازرسی دارن، چک پوینت دارن، مردم از موتر پایین نکنن با خود میبرن.
زود فلاب بینوایم د پکتیا ولایت مرکز گردی اوسیدونکی. د کابل گردیز پر لوی لاره امنیتي حالات ورځ تر بلې په خرابېدو دی. هره ورځ جنگ، چاودنې او کله ناکله د وسلوالو راوتل لوی لارو ته دی، چې دا حالات تر ډیره د سفر په وخت کې سوداګر او مسافرین د ګڼو ستونزو سره مخامخ کړی دی.
د افغانستان پر بیلابیلو لویو لارو د نامنیو زیاتېدونکو پیښو ولسی جرګه او د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکي اندېښمن کړي دي. د افغانستان ولسی جرګه وایي غلو، ډاکوانو او وسلوالو په دې لارو خلکو ته تګ راتګ ستونزمن کړی دی. د دې جرګې لومړی مرستیال میرزا کټوازی د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې تر هوکړې وروسته د لویو لارو په اوږدو کې د نامنۍ پیښې زیاتې شوې دي.
ولسی جرګې ته د لویو لارو شکایتونه هر ورځ راځي او خلک واقعیا هم نهایت تنگ دي، خصوصا له شاراو نه کابل نه تر هرات، له کابل نه تر مزار، له کابل نه تر خوست، له کابل نه تر ننګرهار. بدبختی دلته ده چې طالبانو جنگ ته زور ورکړی ده او غواړي له دې لارې یو غټ امتیاز ترلاسه کړي.
په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د لویو لارو د امنیت د خوندیتوب لپاره دغه وزارت نوې ستراتیژي جوړه کړې او د دې ستراتیژۍ په عملي کېدو سره به حالت ښه شي. د دې وزارت ویان طارق آریان د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
امنیت شاهراه جزء از اولویت های ما است.
دی وی د لوی ولارو د امنیت خوندی کول زموږ لومړیتوب دی. افغان امنیتی بنسټونه د لوی ولارو د امنیت د خوندیتوب په هدف بیلابیلی امنیتی برنامه لري چې د پلي کېدو په حال کې دي. دغه پلانونو په عمل کېدو باندې د لوی ولارو په امنیت کې د پام وړ بدلون راشي.
وضعیت تر تغییر خواهد داد.
په افغانستان کې چې د هوا او الوتکو لارې له یو ولایت نه بل ته امکانات محدود دي او د ډېرې اوسیدونکو اقتصادي وضعیت هم خنه ده، د ځمکې لارې سفرونه ډیر دي چې بل شکه نامنی په وړاندې لوی خنډ دی او خلک یې اندېښمن کړي دي.
ازادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس به نړیوال مسایل راواخلو. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ د کرونا وبا له امله د وضعیت له خرابېدو خبرداری ورکړ. ټرمپ دغه خبرداری داسې مهال ورکړی چې پرون په امریکا کې په یوه ورځ او شپه کې د کووید 19 ناروغۍ له امله د مړه شوو کسانو شمیر تر زرو واوښت. له دې مخکې یوازې په جون میاشت کې په یوه ورځ کې دومره کسان له همدې وبا له امله مړه شوي. نور حال نوریاس نوری راکوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ خبرداری ورکړ چې د کورونا وبا له امله په هیواد کې رامنځته شوی وضعیت به له دې لا خراب شي. ټرمپ چې پرون په سپینه ماڼۍ کې د اپریل له میاشتې راهیسې د لومړي ځل لپاره د کووید 19 ناروغۍ په اړه په خبري کنفرانس کې خبرې کولې، په خپله هم ماسک اغوستی و او تند لهجه یې غوره کړې وه. خو ټرمپ په عین حال کې د کورونا وایرس په وړاندې د مبارزې په برخه کې د ځینو پرمختګونو یادونه هم وکړه او ویې ویل چې د متحدو ایالتونو په ځینو برخو کې کارونه ښه روان دي. ټرمپ له امریکایانو په کلکه وغوښتل چې ماسکونه واغوندي، هغه څه چې د ده په برخه کې د ستر بدلون څرګندونه کوي. ټرمپ له میاشت راهیسې له دې ډډه کړې چې خپله ماسک واغوندي او نه هم نورو ته د دې شی سپارښتنه کړې وه. ټرمپ اوس وایي ماسکونه اغېزمن تمام شوي دي. د کووید 19 ناروغۍ په اړه د ټرمپ له څرګندونو سره هم مهاله په یوه شپه او ورځ کې په متحدو ایالتونو کې د کووید 19 ناروغۍ له امله د مړو شوو کسانو شمیر له زرو واوښت. تر دې مخکې دغه ریکارډ د جون په 10 ثبت شوی و. متحده ایالات د نړۍ تر بل هر هیواد کورونا وایرس سخت ځپلی دی. د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې په امریکا کې 4 میلیونه کسان په کورونا اخته شوي چې له ډلې له 141,000 زیات کسان مړه شوي او د هغوی چې درملنه شوې شمیر له 3 لکو پورته شوی دی. په یو شمېر نورو هیوادونو کې هم دغه ناروغي اوج ته رسېدلې او هغه د دې سبب شوې چې د دغه وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره بیرته تدریجي بندیزونه ولګول شي. د استرالیا په میلبورن ښار کې سرلننه اوسیدونکو ته ویل شوي چې له کوره بهر باید ماسک واغوندي. په مکسیکو کې د کووید 19 ناروغۍ له امله د مړو شویو کسانو شمېر له 400,000 واوښت. په برازیل کې په تیرو 24 ساعتونو کې په بې ساري توګه له 140,000 زیات کسان پر کورونا اخته شوي او له امله یې نږدې 140,000 کسان مړه شوي دي. په ټوله نړۍ کې پر کورونا وایروس د اخته شویو کسانو شمېر له 15 میلیونه او د مړو شویو نږدې 640,000 کسانو ته رسېدلی دی.
او یو بل راپور مهم دا دی چې د انډونیزیا چارواکو د دې هیواد په هغه ټاپو کې د یو پخوانی دود د پای ته رسولو ژمنه کړې چې د واده لپاره ناوې تشتول کېږي. بیا هم د نوریاس نوریس خد د راپور تفصیل اورو.
وروسته تر دې چې په دې وروستیو کې په ټولنیزو رسنیو کې د یوې ښځې د تښتولو ویډیو خپره شوه او په ملي کچه په دې اړه پراخ بحثونه راوپارول. د سمبا ټاپو چې دا ډول د ناو د تښتولو دود په کې له لرغونې زمانې راهیسې دود دی، د څو برخو مشرانو سره راټول شول او د یوې اعلامیې په خپرولو سره یې د دغه دود پر پای ته رسولو ټینګار وکړ. د انډونیزیا د رسنیو د راپورونو له مخې له سیمه ییزو مشرانو سره په دغه اقدام کې د نورو چارواکو تر څنګ د انډونیزیا د ښځو د پیاوړي کولو او د ماشومانو د ساتنې وزیر بنتانګ پایوګا هم یو ځای شوی و. نوموړی د دې غونډې په څنډه کې له رسنیو سره په خبرو کې هیله وښوده چې په سمبا کې د ښځو په وړاندې نور دغه تاوتریخوالی ونشي او ژمنه یې وکړه چې له اړوندو وزارتونو او ادارو سره په همغږۍ به د تښتولو او ودولو دغه دود ته د پای ټکی کېږدي. دغه دوته د خلکو ډیر پام وروسته له هغې ورواوښت چې د سیمې د اوسیدونکو لخوا یې واخیستل شوې ویډیو په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوه. په دغه ویډیو کې یوه غمجنه ښځه ښکاري چې څو سړي په زور یو موټر ته پورته کوي. لږ وروسته یوه بله ښځه راځي او د موټر د خلاصې کښې له لارې هڅه کوي چې هغه له موټره راوباسي. په داسې حال کې چې یرغمل شوې ښځه چیغې او بغارې وهي، د موټر په خواوشا کې په لسګونو راټول شوي کسان خنداوې او خوښي کوي او د صحنې عکسونه او فلمونه اخلي. بی بی سی د راپور له مخې د پیرواتي په نوم د ښځو د حقونو یوې ډلې په وروستیو 4 کلونو کې د ناوو د تښتولو دا ډول وپیښې ثبت کړي، خو وایي چې د سمبا ټاپو په لرې پرتو سیمو کې به ډېرې دا ډول نورې پیښې هم شوي وي. د دې ډلې مشره اپریسا ترانا وایي د ناوې د تښتولو او ودولو له دغه دود څخه ځینې وختونه د خوښې خلاف تنظیم شویو ودونو لپاره هم کار اخیستل کېږي. د هغې په وینا کې یوه ښځه په تیښته بریالۍ هم شي د ټولنې لخوا رټل کېږي. د سترا په مستعار نوم یوه ښځه چې 2 کاله مخکې تښتول شوې او بریالۍ شوې وه چې په زوره له دا ډول واده ځان وژغوري وایي د ځینو لپاره به دا د پلرونو او نیکونو د وخت دود وي، خو دا یو زوړ دود دی او باید ختم شي ځکه ډېر زیانې ښځې کالي.
ستاسو له پیغامونو
زبر خبرې کوم. زر په زر یو دغه حکومت په مخ کورونا پاک باندې خلک ډېر مشکلان دي، لارې پر بندې دي، نو موږ سر د کومک وکړي دغه جنګونه دي، تکان دي، شان ګران دي، حکومت توجه نه ده کړې. توجه د حکومت غواړو چې موږ سره کومک وکړي. وسلام.
السلام علیکم. د پکتیا د تمکنی ولسوالۍ نه سمیع الله خلیمی تندر خبرې کوم. غوښتنې مې د ولسمشر محمد اشرف غنی څخه دا ده چې د پکتیا مرکز ګردیز څخه تر ډنډې پټان څخه د پورې غځېدلی سړک د اندازې زیات کنډو کپر شوی ده، بېرته خراب شوی ده، بېرته کنډو کپر ده. دا سړک دې ترنزیل شي او پاکستان ته دې په همدې سړک باندې د ویزې سیستم هم فعال شي تر څو د لوی پکتیا د میشتو خلکو ستونزې حل شي.
زه یو لنډ پیغام لرم. ابراهیم جان ارمانی یم، د هلمند ولایت د لښکرګاه ښار سره په تماس کې یم. پیغام مې دا دی وروره چې د برق په موضوع باندې غږېږم. برق دغه 4 کاله کېږي، 6 کاله کېږي دغه برق ونیوره او تکې یوه شپه راځي. نور چې واورې په سنګین کې لنج کېدلې دي، چې واورې په سنګین کې لنج کېدلې دي. زه د لوړتورو چارواکو څخه دا هیله ورزو لرم چې موږ ته دا برق ښه په ښه توګه راکړي او موږ ته راورسېږي. دغه 6 کاله کېږي دغه برق غم نه زموږ ولسمشر وخوړی، نه زموږ لوړتورو چارواکو وخوړی، نه زموږ وکیلانو وخوړی. نو دا مې هیله ورزو دا ده چې داسې یو کمیټه ورته وټاکي چې دغه خدو په سرو باندې یا په دغه شاوخوا باندې داسې پوستي ورته واچي چې موږ ته دغه د برق موضوع حل کړي. وسلام.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
دوستانو مننه کوم چې خپل پیغامونه مو زموږ سره شریک کړي وو. د دې مرشم درته په امانت سره خبره کړل چې بیا هم په خپل سیمو کې ستونزې لري نو کولای شي چې د ازادي رادیو سره شریک کړي. موږ به د ځانګړو خبرونو لاله تر اړوند مسولینو پورې ورسو. د دې خبرونې د کچري مو نه اوریدل کولای شي د ازادي رادیو پاڼې ته اولار سي او ولته په ژوندۍ باندې زموږ خبرونه واوري او راپورونه او خبرونه مو ولولي. پاته مو د ازادي رادیو ټکی کمی ازادي رادیو ټکی اور په کابل کې څلور بجې او دیش دقیقې سو یو ځل بیا د مهمو خبرونو سره ټکی له فرشتې جلال زیو.
د اورزګان ولایت د خاص اورزګان په ولسوالۍ کې په 14 کې نن سهار امنیت قومندان د سیمه ایزو پولیسو قومندان او د ملي اردو د دریم ټولي قومندان ووژل سو. په دغه 14 کې دوه د ملي اردو عسكر او دوه د پولیسو افسران وژل سوي دي. د اورزګان چارواکي وایي چې په دغه حمله کې یو شمیر کسان زخمیان سوي هم دي او پرای پر وسلوال طالبانو راچولي. خو طالبانو د دې حمله مسولیت نه دی منلی او په دې اړه خبرې نه دي کړي. د چین حکومت ویلي امریکا پرته له مقدمې غوښتنه ځینې کړي چې په تگزاس کې خپله قنسولګري بنده کړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت د امریکا د حکومت دا کار په کلکه غندلی او ویلي دي چې له نړیوالو قوانینو سرغړاوی کوي او د متقابل عمل ژمنه یې کړې ده. د رپورټونو پر اساس په تگزاس کې د چین قنسولګري نن لا کار کاوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو نن سهار دنمارک ته ورسید. مایک پومپیو با په دنمارک کې له چارواکو سره د نارت سټورم دوه په نوم د طبیعي ګاز پر نلیکه خبرې وکړې. دغه نلیکه د روسیې طبیعي ګاز اروپایي هیوادونو ته پرته له دې چې د اوکراین په خاوره یا د اوکراین په خاوره کې تیر سي رسوي. د نلیکې یوه برخه په بالتیک سمندرګي کې په هغو اوبو کې چې د دنمارک مربوطې دي تیریږي. روسیه هڅه کوي چې دا پروژه ژر تر ژره عملي سي. خو امریکا وایي دا نلیکه به پر روسیه د اروپا اتکا لا زیاته کړي. او د ارمنستان پوځ د ازربایجان پر ځواکونو بیا تور پوری کړی چې دوی لوري ته د تاوش په نوم په غرنی ولایت کې پر یو پوسته حمله کړې ده. د ارمنستان او ازربایجان په ګډو سرحدي سیمو کې د جولای په 12 نیټه خونړۍ جګړه وسوه چې تقریبا شپږ ورځې دوام کړی وو.
مننه کوم فرشته جلزی. دوستانو د خبرونې په ورستۍ برخه کې د ژمنې سرسام دوه ونیس پروګرامونه لرو. یو اساسي او بشري حقونه دي او بل ژوند په شیبو کې پروګرام دی. خو مخکې تر دې چې دا پروګرامونه واوري یو بل راپور هم لرو. د کندوز د کرنې اوبو لګونې او مالداري ریاست چارواکي وایي چې دوی په دغه ولایت کې د کانګو کنې پر ضد کمپاین پیل کړی دی. د کندوز د حوزوي روغتون د چارواکو په خبره دا یو ډول ویروسي ناروغي ده چې د څارویو د کنې په واسطه انسان ته انتقالیږي چې تبه او ځان درد پیدا کوي. دوی په خبره کې چیرې پر دې ناروغي اخته کس په وخت سره روغتیایي مرکز ته انتقال نسی نو دا کس تر مرګ هم رسیدلای سي. په دې اړه اجمل آریان له سیمې څخه راپور لري.
د لوی اختر پر رسیدو سره سم د کندز د کرنې او بولګونې او مالداري ریاست په دغه ولایت کې د کانګو کنو پر وړاندې د مبارزې کمپاین پیل کړی دی چې لا هم دوام لري. اته وشکلن سخیدات سرخی د کندز د قلیزال ولسوالۍ د کلوخ د سیمې مالدار دی. سرخی وای تیر کال د قربانۍ مال له حلالولو وروسته پر کانګو ناروغي اخته شوی وو.
بعد از قربانی که کشتیم او را حلال کردیم امی جان دردی و ته و خون ریزی پیدا شد به ما باز ربطیم.
تیر کال دی قربانی مال لحلال اول و روز تا سرخوگه تبا او دی بندون درد پیدا شو. نو بیازه رختون تا انتقال کردم او حال تا بستر کردم او کابو آتا سو سیوی نیراتا تیر کرد او سخت تکلیف می تیر کرد. زکر دیر خطرناک ناروغی ده. زه له ټولو خلکو غواړم چې د قربانی حلالولو پر مهال جدي پاملرنه وکړي چې پر کانګو ناروغي اخته نشي چې ډیره خطرناک ناروغي ده. د کندز د کرنې ادارې رئیس عبدالحدی قرلقوی دوی د دې ولایت د حیواني کلینیکونو مسؤلینو ته د کانګو کنې ضد اړین درمل او تجهیزات ویشلي چې پیل شوی کمپاین په ښه توګه ترسره شي.
امسال هم 151 کیلو دوای ترایکلوروفان یعنی 80%
سره تشکل موږ د کانګو ناروغي د مخنیوي په خاطر د مرکز او ولسوالیو کلینیکونو ته 151 کیلو د کنې ضد درمل وویشل چې ټول څاروي غوجلې او د مالونو پنغالي دوا پاشي کړي او برسېره پر دې خلکو ته د کانګو ناروغۍ په اړه پوهاوی هم ورکول کیږي. ښاغلی قرلوق پر خلکو غږ کوي چې د دوی د کارکوونکو سپارښتنو ته جدي پاملرنه وکړي چې د قربانۍ د حلالولو پر مهال د کانګو پر ناروغۍ اخته نشي. د کندز د حوزوي روغتون د چارواکو د معلوماتو پر بنسټ کانګو یو ډول ناروغي ده چې د څارویو د کنې په واسطه انسان ته انتقالیږي او له امله د انسان وجود درد کوي او تبه پرې راځي. د نوموړي ولایت د حوزوي روغتون د داخله ناروغیو ترینر متخصص ډاکټر مختار احمد پردلی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
روز شمیتنه شکل یک ریزه شهودی شروع شوه، مثلا سلفاست مشکلات تنفسی است.
د کانګو ناروغي